یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د سیشن به ورځ د غوایی دروښته منیټه د 2309 هجری لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابر ده. په ازادي راډیو کې به پدې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حمله له جریان خبر سي رپورټونه ورسته درته وایو. اول په مکرې سفی الله ستانګزای د 10 ساعت د مهمو خبرونو له جزئیاتو سره ستاسو خدمت کې ده.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی په کابل او ننګرهار کې نن 214 شوې دي. د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرجوب له اوختي خو کرش میره لا نه دی معلوم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې باید د دوی د یو وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. او نن په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. پوره خبرونه د کابل د 14 حوضې اړوند دشت برچی په سیمه کې نن شاوخوا 10 بجې 14 شوي او بیا ډزې روانې دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
10 بجې شاوخوا 10 بجې د 14 امنیتي حوضې شاوخوا یو شپخانه او چلته مازمین د وسلې دي. اوس موږ ځانګړي اقتصاد او پولیس ساحې ته رسېدلې دي. ساحه مسدوده ده، تړل شوې ده.
د راپورونو په اساس بریدګار یو سلبستریز روغتون ته ننوتلی چې یوه برخه د بې پولي د ډاکټرانو د سازمان پورې اړه لري. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا برید دوی نه دی کړی او د ده په خبره داعش یا اسلامی دولت ډلې به دا برید کړی وي. تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ کې د اکثرو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامی دولت ډلې په غاړه اخیسته. د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو نن 14 شوې ده. د ننګرهار د ولی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دې پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي خو تر اوسه یې کره معلومات نشته. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. شیخ اکرم د خیوي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندانو چې تېره شپه په ننګرهار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي باید د دوی د یو وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی د علماو د کمیټې غړی او د غزنی د برخې مشر مولوي بهاءالدین پرون نامعلومو وسلوالو وژلی. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
د چې د جګړې لوري معلوم دي. نړیواله ټولنه، طالبان او افغان حکومت، نو موږ له دوی څخه په زغرده غواړو چې د دغه پیښه عملین ټینګ کړي. چا چې زموږ ملګری شهید کړی دی، دوی باید په سزا ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي او تیر کال په افغانستان کې د سولې د غږ اوچتولو په هدف زرګونه کیلومتره پلی مزل وکړ او د جګړې په ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې سوله وکړي. د دې ډلې غړي په جدي میاشت کې په هلمند او فراه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي او بندیان شوي هم وو. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د 100 څخه زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان سمنوال اجمل فایز نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډان سیمه کې شوې. امنیه قمندان وایي په پیښه کې 11 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی فایز وایي په دې حمله کې هغه درې ملکیان هم وژل شوي چې له طالبانو سره همکاري کوله. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د قومي مشرانو پر یوه جلسه شوې او ادعال لري چې په پیښه کې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو خبریال وایي په بلخ ولسوالۍ کې په لسګونو کسان په اعتراض راغونډ شوي او ادعال لري چې د ملي اردو په دې هوایي حمله کې د طالبانو تر څنګ 9 ملکیان هم وژل شوي دي. ازادي رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري. نن به په ایران کې ټول جمعهتون ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. دا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول شویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کېږي. د ایران دولتي خبری آژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومی په حواله راپور ورکړی چې وایي د جمعهتونو د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره شوې ده. ښاغلی قومی وروسته وویل جمعهتونه به یوازې د درې ورځو لپاره د روژې مبارکې شته د ځانګړو شپو د درناوي لپاره پرانیستي وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کرونا وایروس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایروس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کرونا وایروس باندې نږدې 1,00,000 کسان اخته شوي چې له ډلې نږدې 2,000 کسان مړه شوي دي. د امریکا د موټرو د تولید شرکت ټیسلا اجرایه مدیر وایي دوی به په کالیفورنیا کې د محلي حکومت د هغه امر پر خلاف خپل تولید بیرته پیل کړي چې د کرونا وبا له کبله د کاروبارونو د تړلو په اړه ورکړی و. د ټیسلا اجرایه مدیر ایلون ماسک په ټویټر کې د دې پریکړې له اعلان سره ویلي که څوک د دې پریکړې له کبله نیول کېږي هغه به یوازې زه یم. ماسک ویلي وضعیت ځکه خورا ګډوډ دی چې د ایالت چارواکو د دغه شرکت پرانیستل تصویب کړي و، خو محلي چارواکو د دې کار مخه ونیوله. د ټیسلا اجرایه مدیر وایي کله چې د امریکا په متحده ایالتونو که د موټر جوړولو نور شرکتونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول کیږي، تسلا داسې احساسوي چې توپیری چلند ورسره شوی دی. علامه دا ښار چې تسلا شرکت پکې دی د مې میاشتې تر پایه د کاروبارونو د بندولو امر کړی. یوازې هغه کاروبارونه پرانیستي دي چې ډیر ضروري ګڼل شوي دي. تسلا عمدتاً برقي موټر تولیدوي.
د ازادي راډیو خبرونه یوري وست غرمه 12 بجې او 15 دقیقې دي. په خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د کابل په دشت برچی کې پر یو روغتیایي مرکز باندې وسلواله حمله روانه ده. په د دې حمله په اړه نن د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل
اجازه ده که حمله تروریستی ده که امروز لحظات قبل در نواحی 13 شهر کابل رخ داده با شدیده الفاظ محکوم کنه.
صدیقی ویل د روژې په مبارکه میاشت کې دغه سي حملې هیڅ جواز نه لري. د ازادي راډیو خبريال سیمې ته تللې دی له هغه ځای به رپورت واوري. په دې خبرونه کې به په کابل کې د نن چاپ روزپانو ته هم کتنه ولرو چې پر کومو مطالبو یې مقالې او سر مقالې خبرې کړې دي. په کورنیو مسایلو کې که چیرې وخت موږ راسره پاتې سو له هلمند یو ځانګړی رپورټ لرو چې د ممیزو پر جوړولو او ساتلو باندې دی. په نړیوالو مسایلو کې ایران ته ځو او له هغه ځایه به واورو چې ولې د ایران حکومت پریکړه کړې چې په موقت ډول جماعتونه پرانیزي. د روغتیا پروګرام د دې خپرونې په اونیزو پروګرامونو کې خپرو. په کابل کې نن سهار وسلواله حمله شوې ده. د حمله مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستې. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې حکومت داسې حمله غندي او تروریستي اعمال ګڼي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د حمله سیمه ته تللی و. په دشت برچی کې حمله شوې ده او دغه حمله پر جزئیات به ول سعادت صاحب څخه د معلومات واورو. بیا به ورسو ورسو زموږ بل همکار حدیث پردیسته چې د جمهور رئیس تویان د خبری غونډې له جزئیاتو به خبر کړي. فرید الله خان څه خبره ده؟ پروګرام ته خیر راغلی. نو دا نور جزئیات د حمله څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زه د حسن همدغه پیښې سره په 200 متره کې ما چیرې چې نږدې لس بجې خواوشا په دغه روغتون باندې حمله شوې ده. دا روغتون دلته په درې نظر موجود دي. عام خلک دا خلکو له یادیني عیني شاهدانو له قول زده خبرې کوم. هغوی وایي چې په یو کرولا ډول موټر کې څلور وسلوال راغلل. لومړی دغه روغتون چې د نسایي ولادي څنګ تا کتر ډیر مریضان په نسای دی ولادي څنګه کیدی یا برخه کیدی څلور وسلوال کورلا ډول موټر کوزیږي بیا رښتون ته زی لمړی ساتون کې چلته رښتون لپاره خدمت راشي بیا غوی باندې ډزی کې بیا ورپسې هر څوک چې مخې ته ورځي ان دوی دا هم وایي چې نیواني شای چې دغه ځای نه راوتلې وغیره ته وایي چې ان ما په خپل ولیدل چې هغه ماشومان چې نوې زیږول شي وو یا هغه ماشومان چې دلته د تداوی لپاره راوړل شي وو په هغه باندې د یو شو هغه ګڼ ماشومان باندې د یو کړي ماشومان وشتل مېرمنې هغه به چې د رښتونه د تېستي حادثه کوله هغه وشتل یعنی په هر چا ډزې کولې تر دا مهال چې زه هم دلته یم نږدې یو نیم ساعت به کېږي لا هم نښته روانه ده تاسو کې دغه خال خال ډزې اورېدونکي اوري دغه خال خال ډزې د همدغه نښتې دي چې موږ په یو څه فاصله کې ورسره یو ګڼ امنیتي ځواکونه دلته راغلي دي ځانګړي ځواکونه پولیس کمانډو ټول دلته راغلي دي او لا هم جګړه روانه ده نښته روانه ده او لنن نه د درنو غټ وسلو غږونه اورېدل کېږي خو دا چې افغان ځواکونه دغه وسلې کاروي که مقابل لوري نه کارول کېږي دا لا هم واضح نه ده خو په ټوله کې لا هم نښته پای ته نه ده رسېدلې او امبولانسونه اطفایي یا هم نور هغه انتظامیا اړوند کوم د اړتیا وړ چې دي د نظامیانو له لوري هم کورنۍ چارو وزارت له لوري دلته دي او نښته لا هم روانه ده
سعادت صاحب دلته خو دا د کورونا د ویروس د خپرېدو په خاطر داسې بندیزونه دی او خلک ډیر نسته نو په شاوخوا منطقه کې دا روغتون اول دا په څو نوم دی دا روغتون او دا د خلکو په دغه سیر هایشي سیمه کې دی که داسې په د خلکو د استوګنې د ځای څخه به وتلی ځای دی که د خلکو ګڼه ګوڼه څنګه ده په دا منطقه کې یعنی شاوخوا ته خلک څه رقم حالت دی دا که یو څه اورېدونکو ته معلومات ورکړي
زبا ادمر وایم دلته چې مونږ یو پسلګون خلک لا هم په واټونو کې پکسو کې لګل کیږي دا هغه خلک دي چې خپل ناروغانو ته پته مدي یا هم دلته ټپیان لري یا هم د کورنۍ غړي دي نه دي ام دا اوس زه دلته پسلګونان پسلګون خلک ګورم چې دلته د دکانونو مخ ته ناست یا هم پکسو کې دي یا هم پته مدي غ ناروغانو ته چې دلته نه دي یا هم ټپیانو ته د غذای پاړه کوم دا عمومي بازار دی د دشتبرچی بازار دی دلته دکانونه دي ټیوی د خلکو سوداګری مارکیټونه دی خلوی بازار دی او دغه رښتون کڅ مونږ ته نګدي اجازه نه راکول کیږي یا هم په هغه درې څلور سو متره کې چې مونږ یو یا کوم زیات دغه ځای ښکاری چې د خلکو خپریمان بیروبار ته شتري دا د استوګن سیمه ده یعنی زه هم دا اوس چې دلته هم دلته تقریبا بلزګون کسان دي دلته کوسی دي او د استوګن سیمه ده یعنی دا ځای نه چې د نظامی ځای یا دومره ډیر نظامی تدابیر ورته نیول شوي نه یو عادي ختون دی لورای چی ښکاری یو دو ساتون کې درې ساتون کې به حتما درلودل د نوم په اړه دلته عیني شاهدان راته وویل زه کوم رسمي اپډیټ نه یم خو دلته عیني شاهدان راته وویل چې دا د بیکولي بیپولی ډاکټرانو یو رښتون دی چې دلته د نسایي ولادي برخې لپاره خدمت کوي د میرمنو لپاره او همدارنګه ماشومان ورته راوړل کیږي ډیری کارکوونکي د دولت لوري ته معرفي کیږي هغه یو عیني شاهد چې دلته و د دولت لوري ورته معرفي شي وغیره ته وویل چې دلته زما نږدې یو نیم وخت کیږي چې دولت دلته معرفي کړی یم د تخصص لپاره خو په ټوله کې باید وایم چې میرمنې ماشومان دلته ډېر سرکار لري هم خلک ځکه ډېر راضي شي دا د عام خلکو خدمت لپاره جوړ شوی تر ډېره خلکو دا راته وویل چې د نظامي ځای نه دی او نه هم داسې رهایشي ځای دی چې مثلا یاد د خلکو کورونه لري د خلکو کورونه مینځ کې او البته د بازار په مینځ کې دی
سعادت صاحب تاسو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال فرید الله سعادت معلومات واوریدل چې په کابل کې د دشتبرچی په سیمه کې د یو حالت د نننۍ حمله پاړه چې څومره معلومات د خلکو په حواله راغونډ کړي وو د ایدرته وړاندې کړل د افغانستان د امروختي وزارت تر اوسه په دې مسله باندې خبره نه ده کړې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو سره پر دې مسله غږیدلې دی زموږ بل همکار خاطر پر دې صاحب تیار دی پر دې صاحب نو لډیر مقدمه پرته تاسو وار در کوم چې خپل معلومات وړاندې کړئ
سلامونه تاسو ته اغلی جلال زی او ټولو ریډونکو ته، لکه څنګه چې تاسو هم د یو سرویس لپاره د دې مسلې ته اشاره درلودله، د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو خبري ناستې په ترڅ کې دوه مهم مسایل ته اشاره درلوده. یو مسله خدا و چې په ورستیو کې د غدنن پیښه او همدارس تیر ورځ په لغمان کې کومه پیښه رامنځته شوه چې په هغه کې څلور ویش افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. دغه موضوع دغه دوه پیښو ته په اشاري سره ویل کې چیرته ترهګریزې ډلې او په ټوله کې طالبان خپل دغه ډول بریدونه ته دوام ورکوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د سولې دپاره ژمن نه دي او دوی د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. د همداراز دې ته هم اشاره درلوده چې افغان حکومت د دې لپاره چې د سولې مذاکرات یا د سولې خبرې یا د بین الافغاني خبرې پیل شي، دوی لواره زر تنه طالبانیان خوش کړی دي لپاره چې طالبان خپل حسنیت وخی او د بین الافغاني مذاکرات لپاره راودانګي، خو دوی متاسفانه چې دا کار ونه کوي او بل اخره د تاوتریخوالي طرف یونه. همدارز صدیقی د خپل خبرو په جریان کې دی موضوع ته هم اشاره درلوده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې ډیر ستر ناورین دی او د دې ناورین سره د مبارزې لپاره نه یوازې د افغان حکومت نړیواله ټولنه او په ټوله کې مهم اړخ چې د طالبان چې به د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې باید د تاوتریخوالي څخه خلاص واخلي او د دغه وایرس د لمنځه تلولو په برخه کې لټولو خکیل وړخونو سره خبري یا مرسته وکي. بل مهم موضوع چې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په هغه باندې ډیر زیات ټینګار او تمرکز درلود، هغه دا و چې د سیاسي توافقنامې پر سر باندې چې کوم جنجالونه کوم ناندرۍ چې په دې وروستۍ کې رامنځته شوې وي، چې د ثبات او همپالنې ډلې په مشرۍ ډاکټر صاحب عبدالله د ولسمشر غني ترمنځ چې کوم خبرې په دې وروستۍ کې رابرسېره شوې وي، د دغه توافقنامې ته داسې اشاره وکړه چې په دغه توافقنامې دغه سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی دی، دواړو طرفونو سره ناستې هم کړې دي او دغه ناست تر ځای پورې پایله ورکړې ده. صرف د دغه توافقنامې دوه موارد ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچیرته دغه سیاسي هوکړه لاسلیک کیږي، په دغه سیاسي هوکړه کې دوه مسایل چې هغه به هیڅ وخت یعنی خلک د دې په تړاو اندېښنه، یو دا چې د جمهوریت نظام ساتل دي او بل دا چې نړیوال ټولنه پاتې کېدل او د نړیوالو ملاتړ له افغان حکومت څخه. ورسته مورید چې هغه جلال زی غواړم سره تاسو ته یعنی د دې پاره هم وایم چې د ولسمشر ویان ورته اشاره درلوده، هغه دا و چې مونږه د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار یو، خو د دې لپاره چې مقابل لوری هم دغه قربانۍ ته تیار اوسي او بل اخر افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي.
خیر اوسې، ډېره مننه پردې صاحب که څه هم دا خپرونې وخت و چې وختي خبرې قطع کړې وای او د اقتصادي خبرونه هم خپره کړې وای، خو چون دا هم ډېره یوه حساسه مسله ده، دا د دې خبرونو یو څه له وخته تیر سو. اوریدونکو، په ننګرهار کې په خیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو کې چاودنه سوې ده، پر دې مسله هم تاسو ته رپورټ لرو له ننګرهار. خو اول به ورسو د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه به ناجیه ساپوی په یو څه ځنډ وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کورونا وایرس له راپیدا کېدو وروسته ټاکل شوی چې نن د جلغوزو لومړنۍ محموله د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤلې سیدی سیریت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محموله 1100 ټنه وزن لري چې له تیر کال څخه پاتې وه. میرمن سیریت وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هوایي دهلیزونو له لارې د طبي بوټو صادرات هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته له دغه هیواد سره افغان سوداګرو سوداګریزه راکړه ورکړه درولې وه. د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د چین او افغانستان ترمنځ د جلغوزو د صادراتو تړون لاسلیک شو. د دغه تفاهم په اساس په 15 کلونو کې به افغانستان د 2.2 میلیارد ډالرو په ظرفیت 25,000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي. په فراه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د پلي کېدو چارې په دغه ولایت کې د لومړني ممیز خونې د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل شو. د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن آزاد رادیو ته وویل چې د یادو پروژو پلی کېدو سره به د بزګرانو د کاروبار پراختیا او اقتصادي ودې لامل ګرځي. نوموړي وویل چې بڼوال او بزګر یوازې د جوړولو 10% لګښت ورکوي او 90% نور لګښت یې د کرنی وزارت په غاړه ده. د کرنی وزارت وایي بزګرانو لپاره د پیازو او کچالو زیرمتونونه هم جوړوي. تر دې وړاندې بزګرانو د سړو خونو او مناسبو زیرمو له نشتون څخه شکایت کوو او ډیری محصولات یې له منځه تلل.
اوس به د ننګرهار ته ولاړ سو. زموږ همکار سرګوله میرزای راسره د ټلیفون په لاین کې دی. په ننګرهار کې نن په خیوه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې 14 سوه ده. امیرزای صاحب، د دغې حادثې نور جزئیات څه دي چې تاسو ته در رسېدلي دي؟
مننه اصلي چلال جی، خو تاسو سلام او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار د خیوې ولسوالۍ یا د کوز کونړ ولسوالۍ چې ورته وایي، دغلته د شیخ اکرم په نامه د سیمه ییزې پولیس یو قمندان وو، تېره شپه د زړه د حملې له امله وژل ژوند له لاسه ورکړی وو. د هغه د جنازې مراسم نن 11 بجې، خو مخکې له دې چې د جنازې مراسم ترسره شي خلک راټولېدل. په دغه مهال کې د ولایتي چارواکو په خبره چې ځانمرګي برید وشو، دغه برید له امله شاوخوا 40 کسانو ته مرګوب له وخت چې دا په کې لا کره معلومات نه وو چې څومره څو زخمیان دي. خو ولایتي چارواکي وایي چې په دوی کې هم ټپیان شته او هم کسان چې ژوند یې له لاسه ورکړی، ټپیان روغتون ته د انتقال په حال کې ویل شوي دي. او دا معلومه نه ده چې د برید موخه څوک و، خو د سیمې سرچینې چې موږ ورسره اړیکه کې وو، د هغوی د معلوماتو له مخې چې په دغه جنازې په مراسمو کې د ننګرهار په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو او همدارنګه د ولایتي شورا استازو هم ګډون کړی وو، چې د سیمه ییزو سرچینو په حواله چې د نوراغا ملکزي په نوم د ننګرهار د خلکو یو استازی او د هغه یو زوی هم په دغه برید کې یا په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
مننه سرګل صاحب، دغه عدلی دغه خیوه کې دا د داعش سیمه ده که د طالبانو سیمه ده؟ یعنی په ختیځ کې خدا دواړه سته.
په دغه سیمه کې چارواکي داعش شتون تر دوی، خو کله ناکله راپورونه البته وړاندې ورکول کېده چې وسلوال طالبان پکې شتون لري، خو په دې وروستیو کې پکې د دواړو شتون رد شوی وو او کوم څرک نه لیدل کېده. او بله دا چې د دې پیښې پلان چا په غاړه تر اوسه نه ده.
خیر یې، ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار سرګل امیرزی صاحب معلومات واورېدل چې په خیوه کې د نن د 14 په اړه ورکړل. د افغانستان د ولسي جرګې چارواکو تر اوسه پر دې مسله کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند که څنګه په کابل کې د حمله په اړه معلومات ورکړل، خبري وکړي، خو پر دغه حادثه هیڅ نه دی ویلي. ازادي راډیو ته اوري نو که په خبرونه کې ورسته څه معلومات مشتره ورسېدل در سره شریک به کړو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، نن وروسته په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام که څه هم مخکې لایف یا په مستقیم ډول خپور شوی، خو نن به یې تاسو بیا تکرار واورئ، نو که علاقه لرئ او وخت لرئ په پروګرام کې راسره پاتې سئ. یوه نړیواله مسله راخلو. تاسو خبر یاست چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د وبا تر خپرېدو وروسته ایران د منځني ختیځ له هغو هیوادونو و چې ډېر خلک هلته د کورونا په ویروس اخته سول او تلفات هم ډیر زیات ول. د ایران حکومت د دغه وبا د مخنیوي لپاره پر خلکو بندیزونه لګولي وو، حتی جمعتونه، زیارتونه او داسې نور ځایونه چې خلک د عبادت او د زیارت لپاره ورتلل بند سوي وو. خو نن په ایران کې حکومت پریکړه کړې ده چې په موقت ډول به ټول جماعتونه بیرته پرانیستل سي. د دې مسلې په رڼا کې زموږ همکار اجمل اند په ایران کې د کورونا د ویروس پر ضد مبارزې څرنګوالي ته کتنه کړې ده. نو اند صاحب، اول خو ته هم پروګرام ته بخیر راغلی. دغه د ایران حکومت بالاخره څنګه داسې پریکړه وکړه چې جماعتونه به په موقت ډول بیرته پرانیزي؟ ستا معلومات څه دي؟
فرشته، لکه څنګه چې تاسو ویل، ایران په منځني ختیځ کې یو له ډیرو ځپلو هیوادونو نه دی. په هماغه لومړنیو وختونو کې چې کله د کرونا وایروس له چین ووت، ایران یو له لومړنیو هیوادونو چې دا وایروس پکې خپور شو او دغلته ډیر خلک اخته کړل. د ایران ګڼ کاروبارونه وتړل شول. په دې لړ کې زیارتونه او جماعتونه هم ایراني چارواکو بالاخره اړ شول چې وتړي، ځکه داسې رپورټونه خپاره شول چې یو شمېر زیارتونه او جماعتونه د کرونا وایروس په خپرېدو کې په خلکو کې ډیر رول لوبولی دی. نو ایرانی چارواکو په دې خاطر جماعتونه او زیارتونه تړلي وو. خو نن د ایران دولتي خبري رسنیو د دې هیواد د اسلامي پراختیا د سازمان د رئیس محمد قومي لخلي ویلي چې د جماعتونو د موقتی پرانیستو پریکړه یې کړې ده او د روغتیا وزارت سره یې په سلا مشوره کړې ده. البته دوی ویلي دي چې دا به د موقتو ورځو لپاره وي، یوازې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر درې ځانګړې شپې د عبادت په موخه به دا جماعتونه پرانیستي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا به همداسې پرانیستي پاتې کیږي او که نه بیرته به تړل کیږي. لکه مخکې هم چې وویل، ایران په سیمه کې د کرونا وایروس تر ټولو زیات ځپلی. په دې هیواد اقتصادي فشارونه هم زیات دي، نه یوازې دا چې د کرونا وایروس پرې فشار زیات کړی، کاروبارونه یې ورتړلي. د امریکا او د متحده ایالاتو بندیزونو لادې مخه د دې هیواد اقتصاد ځپلی و. دغه فشارونه ایران ورو ورو کمایي او په تدریجي ډول یې د اپریل له 12مې راهیسې د محدودیتونو کمول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تسلیم خبری اژانس یک شنبه په ورځ رپورت ورکړی چې په ځینو سیمو کې بیا د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې. دوی په ځانګړې توګه د خوزستان یادونه کړې ده. دغلته یوه سیمه چارواکو بیرته قرنطین کړی او ویلي دي چې په ناڅاپي ډول دغه سیمه کې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتې شوې. په ایران کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر هم 6015 ښودل شوی او تر اوسه پورې د اخته کسانو شمېر هم 110000 ته رسیدلې خودل شوی. د ایران ولسمشر ویلي په 102 ناحیو کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو خطر پکې کم دی، جماعتونه بیرته د عبادت کوونکو لپاره پرانیستل کیږي. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه نن چې کوم اعلان شوی دا او د ایران د ولسمشر د حسن روحاني دغه خبرې چې دوه ورځې مخکې کړې وي هماغه یوه خبره ده او کنه، دواړه جلا مسلې دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي په هیواد کې 130 ښارونو او ښارګوټو کې د می له 8 نیټې د جمیل منځونه هم پیل شي.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، دا بخښي مفصل معلومات وړاندې کړل. د رادیو د آزادی اروپا او آزادی رادیو د ایران برخی رادیو فردا نن په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د حالو زلو ترڅنګ په راپور کې لیکلي دي چې له ایران افغانستان ته د افغانو کډوالو د تګ او د ستنېدو بهیر هم د پخوا په څیر په چټکۍ روان دی. نو دا هم یو چالب راپور دی. په افغانستان کې که څه هم د کرونا وایروس پیښې د زیاتېدو په حال کې دی، او د ایران خبری اژانسونه افغانستان ته له ایرانه د کډوالو د چټکې ستنېدنې راپورونه ورکوي. وروسته به یې په خپرونو کې درسره شریک کړو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما د خپرونې په پیل کې ویلي وو، په افغانستان کې هر ثانیه هر لحظه یو خبر پی راځي، یو حادثه پیښیږي. نو په دې خطر باندې موږ نسو کولای چې لکه څنګه چې په پیل کې اعلان کوو تر اخره پورې هغه څه تاسو ته هغه مواد او مطالب چې په پیل کې موږ درته اعلان کړي وي خپاره کړو. په دغه خبرونه کې متاسفانه دغه څه وسو. له هلمند د ممیزو د تولید او پروسس په باره کې زموږ راپور متاسفانه په دې خطر چې په کابل کې حمله روانه وه او په ننګرهار کې 14 سوی ول خبرېدو، په دې خبرونه کې پاتې سو. په بل خبرونه کې به حتمی درته خبر کړو. زموږ همکار ناجیه ساپی ده کابل څورس پانو ته کتنه لري، بیا د خبرونو لنډیز وای.
هیواد دولتی ورسپانه چنګار کوي چې د ایران لخوا سیند ته د 50 افغان کارګرو د اچولو او شکنجې پیښه باید په دقیق ډول وڅېړل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم دا پیښه روښانه او د ایراني ځواکونو لخوا ښکاره جنایت دی، خو بیا هم د پیښې پلټنه رسمي دود دی او باید په دې برخه کې عدالت په پام کې ونیول شي. د سرمقالې لیکوال نه یوازې د دې پیښې عاملینو ته د قانوني سزا د ورکړې غوښتونکی دی، بلکې د قرباني شویو مسافرو کورنیو ته د نړیوالو ارزښتونو پر بنسټ او د انساني او بشري خواخوږیو له مخې د خونبها او تاوان د ورکړې غوښتنه هم کوي. هیواد ورځپاڼه همدارنګه لیکي ایراني رژیم باید په دې اړه جدي ونیول شي، ځکه د هغوی په امر دغه ملیشي او ځواکونه تل د افغان مسافرو په وړاندې داسې بشري او انساني ضد اعمال ترسره کوي چې په وینا یې ایران باید د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په مرسته په راتلونکي کې له دا ډول اعمالو منع شي. ویسا ورځپاڼه لیکي اټکل کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د غنی او عبدالله ترمنځ هوکړه لاسلیک شي، خو سرمقاله کې پوښتنه شوې ده چې دغه هوکړه به د ولس پر برخلیک څه اغېز وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که دغه تفاهم د 2014 میلادي کال د جان کاري د نسخې کاپي وي، نو تیرې تجربې به بیا تکراري شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم جمعیت ګوند له پخوا څخه پاشل شوی، خو د دې جوړجاړي په پایله کې د عبدالله تر څنګ ولاړ کسان بیا ښې په هیڅ سیاسي معامله کې ورسره ملګرتیا ونه کړي.